سلامونه او ستړي مسي وخت د سهار لس بجې سوي د مشال په بلګړي کې موزه عبدالحق کار کوم په دې غړي کې به تاسو د یو شمیر ریپورټونو ترڅنګ خبرونه هم واوري په ریپورټونو کې به د امریکا استازو جرګې لخوا د ولسمشر ټرمپ د مواخذې په اړه رایه اچونی او دارنګه د پاکستان د سینټ قائمه کمیټې لخوا په تعلیمي ادارو کې د ښځینه زده کوونکو د زورونو په اړه د قانون مسودې منظوري او په پا پای کې درته سندري جادوګر هم لرو خپل خبرو. سرټر کې امریکای ولسمشر ټرمپ د کام لپاره یو ویډیو پیغام خپور کړی چې په کې هغه د تیرې شنبې په ورځ د کانګرس پر ودانۍ سوي تشدد خندلی دی. د تعلیم لپاره د پاکستان د سینټ قائمه کمیټې په تعلیمي ادارو کې د ښځینه زده کوونکو د جنسي زورونو د مخنیوي په اړه قانوني مسوده منظوره کړې ده. ټاکل شوی چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د دواړو هیوادونو ترمنځ درې مهمې پروژې پرانیزي. او سم د خبرونو تفصیل، امریکای ولسمشر ټرمپ د کام لپاره یو ویډیوي پیغام خپور کړی چې په کې هغه د تیرې شنبې په ورځ د کانګرس پر ودانۍ تشدد غندلی دی. خو نوموړي د ځان پر ضد د ورځې په پایل کې د هغې رایې اچونې ذکر ونه کړ چې د مواخذې لپاره ورکول شوی. ټرمپ د جنوري پر 13 نیټه دا ویډیو پیغام داسې وخت خپور کړ چې هم هغه مهال د جرګې مشري نانسي پلوسي د استازو جرګې تر رایې اچونې وروسته د مواخذې پر هغه ماده لاسلیک وکړ چې په کې پر ولسمشر ټرمپ د بغاوت پارولو ته پورې سوی دی. جرګې 222 غړو د مواخذې په حق او 190 په مخالفت کې رای ورکړي. د مواخذې چورته د ریپبلیکن ګوند د 100 غړو ملاتړ هم ترلاسه او ټرمپ د امریکا د تاریخ او لومړی ولسمشر وګرځولې چې دوه ځله یې مواخذه سوې ده. ټرمپ اول وار په 2019 کال کې د یوکرین په معاملې کې مواخذه سوی وو، خو سینټ په 2020 کال کې د رایو پاچولو سره هغه بېګناه وګرځولې. د مواخذې په پریکړه کې د ټرمپ د هغې بیان بازی او غلطو خبرو ذکر سوی چې نوموړي د منتخب ولسمشر جو بایډن د بریا پاره کړې وي. په دې کې د جنوري د 16 تر برید وړاندې د هغه خبرې هم شامل دي چې په نتیجه کې 15 کسان وژل سوي ول. ټرمپ په سختۍ سره تشدد وغندلې او ویل چې دا د هر هغه څه ضد دي چې دوی ورباندې باور لري او یا چې د دوی تحریک د څه لپاره دی. خو ټرمپ د مواخذې یا پر هغه د هجوم د بلوکولو د تور په اړه هیڅ ونه ویل. البته امریکایانو باندې شغ وکړ چې اوس مهال د پر جذباتو کابو وموندي. د تعلیم لپاره د پاکستان سینټ قائمه کمیټې په تعلیمي ادارو کې د ښځینه زده کوونکو د جنسي زورونو د مخنیوي په اړه قانوني مسوده منظوره کړې ده. دا منظوري د جنوري پر 13 په اسلام آباد کې د کمیټې په غونډه کې ورکړل شوه. د کمیټې یو غړي بهرمند خان مشال ریټول په قانوني مسوده کې د نجونو د زورولو د پیښو د تحقیقاتو طریقې کار او ککړو کسانو ته د سزاګان ورکولو ذکر شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې په مسوده کې ویل شوي چې که پر چا جنسي زورونې ثابتې سوي نو هغه به له نوکرۍ ایستل کېږي او د بند سزا به ورکول کېږي. پر دې قانوني مسوده له هغه وروسته کار پیل شو کله چې د تیر کال نومبر په میاشت کې د پېښور اسلامیه یونیورسټي ښځینه زده کوونکو د جنسي زورونو پر ضد مظاهره وکړه. دوی تور پورې کړ چې استادانې زوروي خو یونیورسټي دا الزام رد کړ او ویل چې اکثره د شخصي شخړو له کبله په استادانو د جنسي زورونو تورونه پورې کېږي. د پاکستان فوج مشر په کوټه کې د وژل شوو هزارګانو کان کیندونکو له کورنۍ سره لیدلی دي. د فوج عامه اړیکو ادارې ISPR په بیان کې ویلي چې جنرال قمر باجوا د جنوري په 13 نیټه د وژل شوو کورنۍ ته ډاډ ورکړ چې د دې پېښې عاملینو ته به سزا ورکول کېږي. د لس کان کیندونکو د مچ په سیمه کې وژل شوی ول چې زموږ د داعش وسوالې ډلې منلې وه. له دې وروسته هزارګانو له مړو سره په کوټه کې تر شپږ ورځو پورې درنا ورکړې وه. د فوج بیان زیاتوي چې جنرال باجوا د بلوچستان پر امنیتي حالات توم معلومات ورکړو. روسانه نوموړي فوجي افسرانو ته وویل چې بلوچستان ډېر ستراتیژیک ارزښت لري چې د پوېدا ځکه د دشمنانو ور باندې نظر لري. خو د زیاته کړه چې په وینا د دشمنانو د حالاتو ګډوډولو هڅې به کامیابی ته پرې نه شودل شي. د پاکستان د وزیر اعظم ویان ندیم افضل چن استعفا ورکړې ده. نوموړي پرون پر ټویټر باندې هم دومره لیکلي چې د وزیر اعظم د ویان په توګه استعفا ورکوي، خو البته د وجه نه ده ښودلې چې ولې استعفا ورکوي. دا تر هغه څو ورځې وروسته ده چې نوموړي په کوټه کې د 11,000 د وژنې په اړه لیکلي ول چې بیارو مددگار مزدورانو موږ شرمېږو. دا داسې وخت و چې په هزارګانو په کوټه کې له خپلو مړو سره احتجاج کولې یا غوښتنه یې کوله چې وزیر اعظم دې ورسي، خو عمران خان تر هغو له ورتګه انکار وکړ تر څو احتجاجیان مړې شخ نه کړي. له دې وروسته هزارګان مړې شخ کړه او عمران خان کوټې ته ولاړ او له غمجنو سره یې ولیدل. ټاکل شوی چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ درې مهمې پروژې پرانیستي. په دغو پروژو کې یی د اقینی اند خوې ترمنز د ریل پټلۍ د چي د جوړیدو کارونه په دی ورستوي کې مکمل سوي او دوی نورې پروژې د برښنا د لیشت او شمسي فایبر دی. محمد اشرف غنی او قربان قلی بردی محمدوف د ویډیو کانفرنس لاري د پرانیستو د مراسمو کې برخه اخلي او وینا هم کوي. تیر جمعه پرځ د ترکمنستان د بارني چارو وزیر د همدغه پروژو په تړاو د بحث لپاره په ورځني سفر کابل ته تللی و. شاوخوا یو مشران دي د ایران او افغانستان ترمنځ د هرات خواف د اوسپینې پټلۍ هم پرانیسته سوه چې 225 کیلومتره اوږدوالی لري. د خبرونو پای. تاسو خبرونه اوریدل په روانه غړي کې د جنونو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د امریکا د استازو جرګې اکثریت د ولسمشر ټرمپ د مواخذې پاکي رائے ورکړي، خو په عین حال کې ډونلډ ټرمپ په ویډیوي پیغام کې د کانګرس پر ودانۍ د تیر اونۍ برید خندلی دی. د پاکستان د تعلیم لپاره د سینټ قائمه کمیټې په تعلیمي ادارو کې د ښځو زورونو پر ضد قانوني مسوده منظور کړي. دا له هغه څو میاشتې وروسته ده چې د پېښور اسلامي یونیورسټي ښځینه زده کوونکو د مظاهرو په مهال پر استادانو د زورونو تور پورې کړ. د دې مظاهرې یو د دې مظاهره کې برخه اخیستونکي یوې انجلۍ د قانوني مسودې د منظوري هرکلی وکړ.
دا ډیره ښه خبره ده د سټوډنټس لپاره، خو خبره داسې ده کنه چې مونږ کیس فایل کړو په نوومبر کې، دا غي دوه میاشتې نه زیات شو، په غي باندې یو پروسیډینګ هم نه دی شوی.
په پاکستان کې تر 2,000,000 زیات کارکونکي کور پر کور ګرځي او ماشومان ته د پولیو وایرس ضد واکسین ورکوي. په دې کې د کوټي صدیق ریکی هم دی چې په خپل هم پولیو مازور کړی دی.
ما خپل په زندگی کې د خپل د خوایي شاپینګ نه دی کړی، په هغه کاروبار کې څوک نظر سره نه شاملې ولې هغه دی وای دا مازور دی، ګاډي زنه سم چلولې، ریډي زنه سم کولې، د بل مزدوري زنه سم کو.
او په نيز خبرونه سندري جادوګر کې نن د موسیقار آصف حسین ژوند او هنر ته کتنه کوو.
او زمونږ مادری جب چې کومه هغه راجستاني ده، دا زمونږ کاست بابر دی. نو زمونږ فاملی چې کوم ده بیسیکلی یو میوزیکل فاملی ده.
نو ریپورتونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسه. او سم د خبرونو د پال ریپورت او پایل له امریکا کو. د امریکا استازو جرګې له څو ساعتونو بحثونو وروسته د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د مواخذې رائے ورکړي. پر ټرمپ تور دی چې د جنوري په شپږمه خپل پارېدلي پلویان پر کانګرس برید ته هڅولي دي. دا کار د امریکا پر جمهوریت حمله بلل سوی ده. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ولسمشر دی چې د واک پر مهال دوه ځله مواخذه سوی دی. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین ریپورت.
Today we will do our duty and vote to remove the author of this horrifying chapter and ban
د امریکا د استازو جرګې اکثر غړو د ډونلډ ټرمپ د دویم ځلی استهزال لپاره مثبته رائے ورکړه. د جرګې دننه څو ساعته له احساساتو ډک بحثونه وشول او بهر د امریکا د ملي ګارد زرګونه سرتیری د امنیت لپاره ځای پر ځای شوي وو.
As my colleague just said, we must come together. But our nation cannot
په جرګه کې 202 قانون جوړونکو د ټرمپ استهزاته ده هو او 190 نورو د نه رائے ورکړه. په مثبت رائے کې 222 د ډیموکراتانو او 10 نورې د جمهوریت غوښتونکو غړو دي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ټرمپ پلویان پکې ډیر دي، د ټرمپ د استهزال لپاره محکمه جوړیږي. خو اټکل دا دی چې سنا به د جنوري له شلمې یا د ټرمپ د واک له پایته رسیدو مخکې د محکمې د غونډه ترسره نه کړي. دا په دې معنی چې که سنا د استهزاء پریکړه تایید هم کړي، ټرمپ له ټاکلې مودې مخکې له واک د لری کېدو له خطره بچ کیږي. په استازو جرګه کې ځینو جمهوریت غوښتونکو د ټرمپ د استهزاء پر ضد غږونه اوچت کړل او ویل ټرمپ پر کانګرس دغه د پلویانو په یرغل کې لاس نه لري. دا دویم ځل دی چې د اساسو جرګې ډیموکراتان د ډونلډ ټرمپ د استهزاء هڅه کوي. د هغه لمرنۍ استهزاء چې له اوکراین سره د اړیکو او له واقع د ناوړې ګټې اخیستنې په اړه وه، د سنا جرګې له مخالفت سره مخامخ شوه. دغه جرګې چې جمهوری پال پکې اکثریت دی، هغه مهال پر ټرمپ لګول شوي تورونه رد کړل. د امریکا اساسو جرګې یو ورځ وروسته تر دې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د استهزاء پریکړه وکړه چې د ټرمپ لومړی مرستیال مایک پینس ونه منله چې د ښاغلي ټرمپ لری کولو لپاره د اساسي قانون یوه ماده وکاروي. د استهزاء د پریکړه داسې مهال کیږي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د جنوري په شلمه یعنی راتلونکي چهار شنبه لوړه کوي. که څه هم په سپینه ماڼۍ کې د ډونلډ ټرمپ د واک یوازې یوه اونۍ پاته ده، خو د هغه د استهزاء پریکړه تر ډیره سیاسي پیغام لري.
د مشال ریډیو د پنځمبي یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو
پام کوا
په یو نیمه بجا
د مشال ترنا لاندې
په دو نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په سلورو بجو
او سم یو بل رپورټ راځو. د تعلیم لپاره د پاکستان سینټ قائمه کمیټې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو هنجونو د زورونو د مخنیوي لپاره قانوني مسوده منظوره کړې ده. په دې کې ویل شوي چې تر تحقیقات وروسته به هغه کسان له نوکرۍ لرې کېږي یا به ورته د بند سزا ورکول کېږي چې ورباندې د هنجونو په جنسي زورونو کې لاس درلودل ثبوت شي. دا به داسې حال کې ده چې د تیر کال په نومبر میاشت کې د پېښور اسلامي پوهنتون هنجونو د احتجاج پر مهال تور پورې کړ چې استادان یې په جنسي توګه ځوروي. خو یونیورسټي ویلي ول چې د دغه زورونو شاته تل شخص
اسلام آباد کې د جنوري په 14 د وفاقي تعلیم لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډې ته د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر جاوید عباسی په تعلیمي ادارو کې د جنکو زده کوونکو د جنسي زورونو او تنګولو د مخنیوي لپاره قانوني مسوده وړاندې کړه چې په متفقه توګه منظور کړې شوه. وروسته به دا قانوني مسوده د نورې منظورۍ لپاره سینټ او قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. د یادې کمیټې غړي سینیټر بهرامن تنګي مشال ریډیو ته ووي د روسیو کې په پاکستان کې د اسلام آباد، پنجاب او خیبر پختونخوا په ګډون په تعلیمي ادارو کې د جنکو زده کوونکو د جنسي زورونو یا تنګولو پیښې ډېرې زیاتې شوې، نو په دې سبب کمیټې دا قانوني مسوده منظور کړه چې پکې ویل شوي د کالجونو او اسکولونو په کچه به د دارنګ پیښو شکایتونه د سیمې د ډیپټي کمشنر سره درج کیږي او دا شان به د پوهنتونونو په کچه شکایتونه د لوړو زده کړو کمیسون یا هایر ایجوکیشن کمیشن کې درج کیږي او بیا به دا شکایتونه په درې ورځو کې د دې لپاره جوړې کمیټې ته وړاندې کیږي او له دې وروسته به دا کمیټې په یو میاشت کې دننه خپل رپورټ جمع کوي او چې څوک هم په دې کې ککړ وختل نو له نوکرۍ به یې باسي او د بند سزا سره سره به ورته د جرمانې سزا هم ورکول کیږي.
کوم کس په دې کې سزاوار شو په هغه باندې ثابت شو هغه ته به مطلب چې د جیل سزا هم ملاويږي، ټرمینیشن هم کیږي، فاین هم کیږي. په زما په خیال باندې د دې بل امپلیمنټیشن نه پښتو دې باندې انشاءالله دې کې
دا له هغې وروسته چې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د پېښور د اسلامي کالج پوهنتون جنکو زده کوونکو تور پورې کړی وو چې د یونیورسټۍ استادان یې د ښو نمبرو په پاس کولو او د ګولډ میډال په ورکولو دوی سره ناسم تعلقات جوړول غواړي او زوروي یې. د کومې پرضد چې د نومبر په 14 دغه زده کوونکو په پېښور کې احتجاج وکړو. په دغه احتجاج کې یوه کشمال نومي زده کوونکی هم شامله وه. نوموړی د دې بل یا قانوني مسودې په د جنوري په 14 مشال ریډیو ته وی
دا بل پاس کېدل چې کمی دا ډیره خبره ده د سټوډنټس لپاره کاغه میل وی کاغه فی میل وی خو خبره دا سیده کنه چې مونږه کیس فایل کړو په نوومبر کې داغه دوه میاشت نه زیات شو پاره باندې یو پروسیډینګ هم نه دي شوی. دې پرې پروسیجر باندې یو کا پکې چینجز داسې راځي چې لک زر زر کیږي ځکه چې 2 مانس شو او یو آفس نه بل آفس نه بل آفس تا او داغه سره رزلټ نه راځي نو کدا پکې چینجز راځل دا په ډیر زیات
مشال ریډیو چې د دې قانوني مسوده او په تعلیمي ادارو کې د جنکو زده کوونکو په زورونو د 400 د باچا خان پوهنتون په خواني مشر یا وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت نو پوښتل نو هغه وی
کوم بل چې پاس شو دا خو صرف تعلیمي ادارو لپاره کمنګو ګورو ټول مارک مې چې چرته زنانه کار کوي کاغه سپټال دی کاغه بل مارک مده ټول لپاره دا کیس پکار دی چلتا دا چې نظام جوړ شي لا نظام ته وکتل شي بل دا خبره هم دا زنه واقعیات پر باندې وي زنه واقعیات پرشتیا نه وي خو چې چونکې دوی کمیټې ورته جوړه کړي چې هغه بیا دغه ګوري چې د کوم واقعیات پرشتیا دي کومه نه دي ځکه چې کله کله دغه سیس چې کوم دی که نه یو نیم ځای بیا حقیقت رنګ ورکوي خلک خو هغه شی په حقیقت کې وي نه هغه شانتال.
بل پلو د پېښور اسلامي کالج پوهنتون انتظامی د دې پېښې د پلټنو لپاره یو کمیټې جوړه کړه او وینا یې و چې اکثره په یو بل بې بنیاد تورونه لګول کیږي نو دا کمیټې به د دې پېښې حقیقت په ډاګه کړي. د ذکر د پېښور اسلامي کالج پوهنتون د جنکو زده کوونکو د احتجاج وروسته د پېښور د غټ سرکاري اسپتال یوې نرسې په سماجي ویبپاڼه فیسبوک ویډیو خپره کړه چې پکې ویلي وو دا خپل سینیئر زوروي او تنګوي نو باید چې حکومت د دې مرسته وکړي. دا رنګ له دې وړاندې د نومبر په لومړۍ اونۍ کې د اسلام آباد په یو شخصي بینک کې یو افسر د بینک یو زنانه کارکوونکي سره جنسي زورونه کړې وه چې له کبله یې دغه افسر له نوکرۍ وویستل شو.
Gandhi Hilly. زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈز ریلیٹڈ ډیر انټرسټ
لکه د زنانو طرف له خو ډیر خر ریسپانس ماته روان دي
سې پټي وس زما کا وس هر څه غره نه ټول تی دي
زه باګانه الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کم دې نظر راشم
د پښتنو خزو او انجنونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال اړیونه
تاندے ہلے
تاسو مشال لیډو ری د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان وای د 2020 کال پر مهال په پاکستان کې د سیاسي او مدني فعالانو او د حکومت مخالفانو پر ضد د اقدامات ترڅنګ پر رسنیو او د بیان پر ازادي محدودیتونه موجود ول او د بشری حقوقو په بلابلو برخو کې سرغړونه وشوې د جنوري په 14 په خورسو ریپورت کې راغلي چې حکومتي چارواکو د خپل منتقدانو او اپوزیشن پر ضد یو لړ کاروایی وکړي او د احتساب قومي ادارې د ځینو سیاستوالانو پر ضد وکړولې ریپورت هم داراز د شوز او ماشومان د حکومت پر سرغړونه نو پراغوی د تشدد او د جنسي تیری پر پیښو هم بحث کړي موږ د دې رپورت په اړه د بشری حقوقو کورنی چارو او د اطلاعاتو خبرولو له وزیرانو خبرګون ترلاسه کوله څوکړه خو پر یان سوال بتا د پاکستان د بشری حقوقو وزارت په خپل ویب پاڼه د هغو قوانینو او مسایدو تفصیل کړي چې تیر کال د خبريالانو شوزو مشمانو د حقوقو د خوندیتوب لپاره منزور یا تیار کړي ول نور لا پامیر ساحل اور
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د پاکستان حکومت په 2020 زیږدیز کال کې پر حکومتي چارواکو او تګلارو د انتقاد په سر د بشری حقوقو فعالان وکیلان او خبريالان ویرولي او په ځینو برخو کې ور باندې مقدمه هم کړې دي د جنوري پر 14 په خپل رپورت کې راغلي چې چارواکو د مخالف اوازونو غلي کولو لپاره د بغاوت او ترهګرۍ ضد ظالمانه قوانين وکارول او د مدني ټولنې هغو ډلو او سازمانونو د کنټرولولو هڅې وکړي چې پر حکومتي اقدامات او تګلارو یې نیوکه کولې په دې رپورت کې د بیان پر ازادي او د مدني ټولنې پر ډلو د محدودیتونو او بریدونو ذکر هم شوی دی ویل دي چې د سپتمبر په اواخرو کې د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې FIA د برښنایي جرمونو د مخنیوي له قانون سره سم د لکتر لګه 12 خبريالانو او فعالانو خلاف پلټنې پیل کړې وي د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي په 2020 زیږدیز کال کې په پاکستان کې پر خبريالانو پر ټولنیزو رسنیو د څرګندونو په خبرګون هم تورونه پورې شول او پر وړاندې جرمي قضیه جوړې شوې رپورت وایي حکومتي چارواکو د احتساب قومي ادارې نیب د خپل مخالفانو پر ضد وکارول پر رپورت کې د پاکستان د بیلابیلو اپوزیشن ګوندونو د مشرانو پر ضد د درغلي او د مقدمو ذکر شوی دی وایي چې د سپتمبر په پای کې حکومت د مخالفه سیاستوالانو پر ضد کاروایي زیات کړي د هغې میاشت په پای کې نیب د ناقانونه پیسو سپینولو په تور په سر د مسلم لیگ نون یو مشر او د قومي اسمبلی غړی شهباز شریف ونیو او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری رسمن تورن کړ د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي دا دواړه قضیه سیاسي تر دې څو ورځې وروسته د اکتوبر پر 15 حکومت د مسلم لیگ نون د رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د بغاوت پرچه دایر کړه د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت د اقدامات پر داسې محل کړی چې د پاکستان جمهوریت غورځنګ PDM په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهرو او جلسو ته دوام ورکړ حکومت په بیا بیا د مخالفانو پر ضد د نیب استعمالولو تور رد کړی وای هغه اداره په خپلو چارو کې خپلواک ده لدې پرته نیب او د دې ادارې مشر جاوید اقبال هم په بیلابیلو وختونو کې په بیان نو ویناګانو کې ویلي چې له هیڅ سیاستوال یا سیاسي ګوند سره ملګرتیا نه پالي او همداراز مخالفت هم نه کوي اقبال وایي د درغلي ختمولو لپاره هڅو ته دوام ورکوي او د هیڅ اتر فشار لاندې نه راځي نائب د 2020 زیږدیز کال د دسمبر پر 14 په یو بیان کې داوا وکړه چې لګڼو تورونو کسانو یې د درغلي شپږ سو څلور څلوېخت عرب روپۍ ترلاسه کړي دي او په بي طرفي خپلو کارروایو ته دوام ورکوي د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په کلنی رپورت کې په پاکستان کې د ترهګرو بریدونو او د وسلوالو پر وړاندې د حکومتي اقداماتو جاج هم اخیسته د رپورت لشمیر سره سم د 2020 زیږدیز کال له جنوري څخه تر جولای پورې په هیواد کې وش پېته حمله شوې وي چې پکې لګ تر لګه 109 کسان ووژل شول رپورت وایي له پاکستان ازادي غوښتونکي بلوچ وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمي امنیتي سرتیري او ملکی وګړي په نخښه کړل رپورت البته وایي چې د پاکستان قانون پلي کوونکي ادارې د ماورای عدالت وژنو او بیل تورنیدو د خلکو په حراست کې د ساتلو ترڅنګ د بشري حقوقو د سرغړونو ذمہ واروي سازمان وای پاکستان باید د زورونو او شکنجه پر ضد له نړیوال کنونشن سره سم د خلکو د زورونو خلاف قانون جوړ کړی وای خو دا کار یې ونه کړ. هیومن رائټس واچ همداراز ویلي چې په 2000 کال کې هم د پاکستان حکومت د مذهب د سپکاوي سزاګانو په قانون کې بدلون ونه کړ او دا یې ختم هم نه کړ. د رپورت په وینا د 2000 زیږیز کال تر پایه په هیواد کې 40 کسان د مذهب سپکاوي تورونو پر سر د مرګ په سزا محکوم ول. رپورت په پاکستان کې د ښځو، نجونو او ماشومانو د حقونو سرغړونو یادونه هم کړې او وایي د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره د ټولبند او محدودیتونو پر مهال پر ښځو د کورني تشدد پیښې زیاتې شوې. د دې ترڅنګ په پاکستان کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری یو شمیر پیښې هم وشوې او د کورونا وایرس وبا له وجې د ماشومانو تعلیم اغیزمن شو. رپورت د کووډ 19 جهاني وبا له وجې په پاکستان کې د بیروزګاری زیاتېدو موضوع هم څېړلې او وایي په پنجاب کې یوازې د رخت په کارخانو کې کارکوونکي شاوخوا 15,00,000 خلک بیروزګاره شول. خو رپورت وایي چې د سند صوبایي حکومت لکاره د خلکو نګوښه کولو امر وکړ او یو بیړنۍ صندوق یې پرانیست چې د وبا ټولبند او محدودیتونو له وجې د اقتصادي ستونزو هواري حڅې وکړي. د پاکستان وفاقي حکومت هم د کووډ 19 جهاني وبا له کبله د بیروزګاره شوي او بیوزله خلکو د مرستو لپاره 200 ارب روپۍ اعلان کړي. وروسته په کلنی بجټ کې او د اقتصادي بیا رغونې لپاره هم پیسې بیلې کړي. موږ د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان تازه رپورت په اړه د کورنیو چارو او د بشري حقوقو له وزیرانو او د وزارتونو له یو شمېر چارواکو سره رابطه وکړي. ځینو چارواکو له خبرو ډډه وکړه او له ځینو سره په رابطه ونه توانیدو. د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر سینیټر شبلی فراز هم زموږ ټلیفونونو او پیغامونو ته ځواب ونه وایه. البته د پاکستان د بشري حقوقو وزارت پر خپل وپاڼه د یو شمېر قوانینو او قانوني مسودو په اړه تفصیل ورکړی دی. وزارت د زورونو په حراست کې د مړینو او په حراست کې پر ځینو کسانو د جنسي تیری پر ضد قانوني مسودې په اړه معلومات ورکړي چې پکې راغلي چې د پاکستان وفاقي حکومت په 2013 زیږیز کال کې دا مسوده جوړه کړې وه چې له بیلابیلو پړاوونو تر تیرېدو وروسته د 2000 زیږیز کال د نومبر پر 10 یې د قانون او انصاف وزارت ته استولې. له دې علاوه وزارت د کورني تشدد مخنیوي او د کورني تشدد د ښکار خلکو ساتنې قانوني مسوده هم ورکړي چې په 2000 زیږیز کال کې قومي اسمبلی ته وړاندې شوې. د پاکستان د بشري حقوقو وزارت پر خپل وپاڼه د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د ساتنې په اړه د قانوني مسودې ذکر کړی او وایي دا مسوده په 2000 زیږیز کال کې وفاقي کابینې او د قانون او انصاف وزارت منظوره کړې چې د اطلاعاتو او خپرونو چارو د وزارت تر منظورۍ وروسته به پارلمان ته وړاندې شي. د پاکستان د بشري حقوقو د چارو وزارت همدارس پر خپل وپاڼه ویلي چې حکومت او پارلمان د ماشومانو د تحفظ او پر هغوی د جنسي تیری د سزاګانو قوانین جوړ کړي چې عملي کیږي. له دې پرته وپاڼه د جنسي تیری د مجازاتو حق لړمحاله قانون ذکر هم کړی چې ولسمشر عارف علوي د ډسمبر پر 15 منظور کړ. له دې آرډیننس سره سم پر ښځو او ماشومانو په جنسي تیری کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو ژمنه شوې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان په 2020 تاریخ کې فوج نیخ په نیغه د مارشال لا للارې له 1.5 کلونو زیات حکومت کړی دی، خو پخواني افسران او څېړونکي وایي تر دې ډیر په غیر مستقل ډول حکومتي چارې چلولې دي چې دا خطرناک کار دی. د فوج په سیاست کې رول نن سبا د اپوزیشن اتحاد پاکستان جمهوری تحریک د جلسو د ایجنډا د سر ټکی هم دی. د اتحاد وایي اوس وخت را رسېدلی دی چې فوج د همیشه لپاره په سیاست کې مداخله ختم کړي او جمهوریت خپلې ودې ته پرېږدي. فوج وایي هیڅکله د ملکي حکومت په چارو کې ګوتې نه دی وهلي. د پاکستان اوسنی د تحریک انصاف حکومت هم د دوی تر شا د فوج لاس لرل رد کړی دی. بشیر غاش په دې اړه رپورت جوړ کړی. هغه دې ته کتلی چې په خوا وختونو کې په سیاست کې د پاکستاني فوج مداخله تر کومه حده پاتې شوی او آیا په راتلونکي کې د ختمېدو څه امکان شته او که څنګه؟ راځي ورته غوښتو.
د تحریک انصاف حکومت د ختمول لپاره یو ځای شوو د ځینو اپوزیشن ګوندونو څخه جوړ پاکستان جمهوری تحریک مشر یو ځل بیا پر پوز غږ کړی چې له سیاست دې لاس واخلي. مولانا فضل الرحمان چې د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر هم دی، د جنوري په 14 په لورالای کې وی جلسې ته ویل اوس وخت را رسېدلی چې سپینی سپینی خبرې وشي.
پښتنه کوو چې د پاکستان مالکان د دې ملک عوام دي او کزمو طاقتوري ادارې پریکړه ګامونه باخلو. اوس د پریکړه جګړې وخت را رسیدلی دی. نور به موږ په پاکستان کې د ادارو برلاسیتوب تسلیم نکړو. که برلاسی تو بی نو هغه به د پاکستانی قوم او پاکستانی اولس وی.
پاکستان جمهوری تحریک تور پور کوي چې وزیر اعظم عمران خان د 2013 کال په ټاکنو کې د درغلۍ او پوس په مرسته کامیاب شوی نو باید استعفا ورکړي، خو حکومت دا غوښتنه رد کړې ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن هم تیرې ټاکنې شفافې اعلان کړې دي. پوس په سیاست کې مداخله ردوي. د پوس وان میجر جنرال بابر افتخار د جنوري په 11مه وی خبری غونډې ته ویل،
فوج خپل کار کوي،
پوس لګیا د خپل کار کوي سره له دې چې په داسې بې بنیاده الزامونو اندېښنې لرو، خو د پوز مراد لوړ دی. مونږ د دې تورونو هر وخت جواب ځکه نه ورکو چې صداقت پکې نشته. پوز د حکومت تر لاس لاندې اداره ده او حکومت خپل غبرګون ښودلی دی. زه به دومره ووایم چې د پاکستان پوز په سیاست کې مداخله نه کوي او نه یې ضرورت شته، نو باید سیاست ته ورټیل نه وهل شي.
د 2000 کال په اکتوبر کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف تور پورې کړل چې په 2014 کال کې د ده د حکومت په خلاف د عمران خان د پلویانو د 168 درنو پر مهال ترې د جاسوسي ادارې ISI مشر جنرال ظهیر الاسلام استعفا غوښتې وه، خو ده رد کړه. ظهیر الاسلام چې له پوځه ریټایر شوی په دې اړه څه نه دی ویلي. پوځ هم د دې تور ځواب نه دی ورکړی. وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي چې پوځ ورزره همغږې دی، خو دی د حکومت په چلولو کې بشپړه خپلواکي لري. البته نوموړي په حکومت کې تر راتګ مخکې بل دریځ درلود. پر انټرنیټ د عمران خان ګڼ ویډیو بیانونه شته چې هغه پکې وایي پوځي جنرالان دي د پاکستان په سیاست کې مداخله نه کوي. نو آیا اوس دا پالیسي بدل شوې او رښتیا هم پوځ د ملکي حکومت په چارو کې ګوتې نه وهي؟ د پاکستان پر پوز د دوو کتابونو لیکونکي او د ګڼو مقالو لیکواله ډاکټره عائشه صدیقه وایي، د نړۍ هر وزیر اعظم، ولسمشر یا بل کوم لوړ پوړی چارواکي چې اسلام آباد ته ځي، نو د پوز د مشر سره خامخا ګوري، ځکه چې د هغې په وینا نړیوال پوه دي چې دلته اصلي فیصله کوونکي څوک دي. هغې د جنوري په 13مه مشال ریډیو ته وویل، د پاکستان پوز به د دغه واک اختیار ساتلو لپاره هیڅکله په سیاست کې له مداخلې لاس وانخلي.
دا په بشپړه ډول درواغ دی چې د پاکستان پوځ په سیاست کې مداخله نه کوي. په یو ملک کې چې څلور ځلې مارشالا راغلی وي او پوځ پکښې د قدرت خوند څکلی وي، نو هغه به ولې پر شا کېږي؟ پوځ چې یو ځل په یو شي کې دومره په ژوره توګه ننوځي، بیا یې وتل نږدې ناممکنه وي. اوس خو تر دې حده خبره رسېدلې چې د حکومت تر کنټرول ور اخوا حکومتولي هم کنټرولوي.
په 1940 کال کې جوړ شوی پاکستان کې د ملکی حکومت هیڅ یو وزیر اعظم د خپل کار قانوني موده 4 نه ده پوره کړی. دوی لیوی یا بلې وجې له دندو لرې شوي دي. همداراز تر اوسه په دې ملکی پوځي مشرانو 4 نیغ په نیغه کودتا وکړي او د ملکی حکومتونو تر چپه کولو وروسته یې 3 حکومت کړی دی. پخوانی لیفټنټ جنرال طلعت مسعود چې د پاکستان په پوز کې د 40 لپاره په بیلابیلو دندو کار کړی، وایي پر امنیتي ادارو ښکارا نیوکې دومره ډېرې شوي چې دوی مجبور دي ځان له سیاسته لرې وساتي. نوموړی چې د 2 پوځي کودتاو په مهال هم په پوز کې و، د جنوري په 13مه مشال رډیو ته وویل چې دا کار اسانه نه دی.
پوز لګیا د هلې ځلې کوي چې د خلکو په سترګو کې خپل تصور سم وساتي. د دې لپاره یې ځینې تدریجي کار پیل کړی. په دې کې هیڅ شک نشته چې د اوسني حکومت سره د پوز اړیکې ډېرې ژورې دي او د اوسني اپوزیشن سره یې ځکه تعلقات بیخي خراب دي چې هغوی پرې به بې ساري ډول نیوکې کوي. خو دا هم وینو چې پوز دریځ لري چې د ملک ګټو ته په کتو سره به فیصلې کوي، په دې معنا چې په کوم ځای کې او په کوم وخت کې څنګه مداخله ولري او په کوم وخت کې دا ضروري ده چې د ملکي حکومت لارښوونه وکړي.
د پاکستان په سیاست کې د پوز د مداخلې و مشهور قضیه اصغر خان کیس دی. پخوانی ایئر مارشل اصغر خان په 1996 کال کې په سپریم کورټ کې د پیټیشن په کولو سره ادعا کړې وه چې د پاکستان جاسوسي ادارې ISI په 1999 کال کې په انتخاباتو کې د سیاستوالو اخیستلو لپاره هغوی ته پیسې ورکړې وې. دا ټاکنې پیپلز ګوند وګټلې او بېنظیر بټو وزیر اعظم شوه. دغه مهال د پوز مشر اسلم بیگ او د جاسوسي ادارې ISI مشر اسد دورانی په بیلابیلو ټلویزیونی مرکو کې منلی چې دوی د پوز د خوخي د سیاستوالو سره کار کړی دی. په 2012 کال کې سپریم کورټ پریکړه کړې وه چې دفاع وزارت او پوز دی په لو هغه پوخانیو پوزي افسرانو ته سزا ورکړي چې په سیاست کې د مداخله او د ټاکنو د نتیجو بدلولو لپاره پر رشوت ورکولو تورن دي. خو دا کار تر اوسه لا نه دی شوی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
په پاکستان کې د پولیو وایرس پر ضد ماشومان ته د واکسین ورکولو مهم نن په څلورمه ورځ هم دوام لري. په ټول هیواد کې تر 2.5 لک زیات کارکونکي په دې مهم کې برخه اخلي چې پکې یو هم صدیق لري کې دي. نوموړي خپل هم پولیو وایرس معذوره کړی دي. لایب ترین راغبه د دې کیسه واورو.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په 2 زیلو کې د پولیو ضد کمپاین نن څلورمه ورځ هم روان دی. په کوم کې چې به د 24 لک څخه زیات ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. په دې کمپاین کې د کوټ 1.5 کلن ځوان صدیق الله ریکی هم برخه اخلي. څوک چې خپل هم په 1998 کې د پولیو وایرس څخه معذور شوی دی.
هغه وخت دا پولیو بدل ته دونه نه و چې د پولیو مسلو کوم چې د معذورې انسان بچاوي. نو چیرې کدا ان شاء الله دا رقم وای نو خلک به ګرځور کې دا خلکو نه پوهې نه ده چې وای پولیو چې دا غزار دي. دا په ګارانټي درته وایم چې دا زما دوه بچیان دي. الحمدلله دا دي ته وګوره دا خپل نشانونه دي. دوی ته زه پولیو ورکوم. زه خپل زندگی ته وګورم. ما خپل په زندگی کې د خپل د خواهش شاپینګ نه دی کړی نه په کاروبار کې څوک ځان سره نه شاملې. ولې هغه دی وای دا معذور دي. ګاډي زنه سم چلولای ریډي زنه سم کولای د بل مزدوري زنه سم کو غلا زنه سم کولای.
صدیق الله ریکی وای چې دوی په جسمانی توګه نیم سړی دي او دا ټولنې سره وژه په وژه تګ نسی کولای.
کار زنه سم کولای او چې څور هغه وایسته مازورې ته کار نسی کولای. ته موږ ته چي نسی راوړل نه بروالی کوي نه شي کولای. نو دا ست کم ته دا وینې زما تیای ز په ډیر سخت مشکلات سره ختم. نو د ګول رمیټ زما دا گزارش دی زم ستي ور کریم تاسو ما سره هلپ کوي زب ستي سره هلپ کوم. انشاء الله پوره امید ان چې انشاء الله په 2022 انشاء الله د پولیو به اخري ختمه وي. انشاء الله کوم شنه دي چورکړې نه ته ضرورت اوس ان چې هغه ما وینې زو تم کته نو که سبب دا رقم درته مازورې سي بیا به پر ډیر مشکلات سره ختم. نو ان چې ما سره ډیر هلپ کوي د پولیو په
د نوموړي په وینا چې مازوري لوی خواري ده په کار دی چې مندې او پلرونه و خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي.
نو د ګورنمنت خواسته چې دی هغه پولیو کمپلین شروع کړی دی. په ټوټل پاکستان کې دا کمپلین شروع دی. نو زه دا کم خوند من څه دا گزارش کوم چې تاسو دا 2 کترې ضرور ورکړي. خدای نه خسته کې تنه ورکوي سبا به دی چې لکه دا زه چې د 2 کترو د وځي زه خپل په ترانزیت ټیم کې کار کوم. 8400 روپۍ زما تنخواه ده. 15 کاله کې چې 8400 روپۍ زه لګیام د دې لپاره لګیام چې خدای نه خسته دی نه دا نور دغه مزور سره کته ځی چې دا د دې جوړیدنه ست اوس ته څنګه دا خبره چې کورونا علاج ست د کینسر علاج ست کم چې د مزور د دې علاج نست. خدای نه خسته دا کچیر دا پولیو ترني ور کوم سبب دی تاسو بچانم درازي
ته د مولي ورده چې تیر کال په بلوچستان کې د پولیو وایرس څخه شپږشت ماشومان مزوران سوي دي. او حکومت غوښتنه کړې ده چې په دې 15 ورځنی کمپاین کې دي مندي او پلرونه و خپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي هرو مرو ورکړي.
دا یوب ترین له دې رپورت سره د خبرونی خبری برخه پای تر سو خونیزی خبرونه سندری جادوګری وخت را رسیدلې دي. د خبرونه تاسو ته هارون بچا وړاندې کوي. راځي چورته غوښ
کړی مشهی زه هارون بچای مریدونکو د مشال رادیو سندره جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دیونه په خبرونه کې په پیښور کې د موسیقۍ د یو ځوان استاد او میوزیک ارنجر آصف حسین د ژوند او هنر په اړه د هغه خبرې اورو. نوموړی د یوې هنري کورنۍ د پلار او هم یې ماماګانو پښتو موسیقۍ ته ډیر کار کړی دی. آصف پخپلا کیبورډ غږوي کله نا کله سندره هم ووایي خو زیات وخت او انرژي یې نور سندرغاړو ته په سندرو جوړولو مصرفي کی. د آصف حسین تر خبرو مخکې هم د په غږ د سندره یې اورو.
زم قدم کے خمے خپل زنگن تسر پی دوا زم قدم کے خمے خپل زنگن تسر پی دوا خیر
چلا زندگا سے پر پری دوا قید تو جن چلا زندگا سے پر پری دوا
موسیقار او میوزیک ارینجر آصف حسین په غږمو سندره واورېده. دی د خپلې هنري کورنۍ په اړه معلومات راکوي او وایي چې مشران یې د هندوستان له راجستانه پاکستان ته کډه شوي ول، چې اول لاهور، بیا راولپنډی او وروسته په پېښور کې میشت شول.
مونږ بیسیکلی ګوالیار ګرانې سره تعلق لرو. راجستان یو سیمه ده په زمونږ هندوستان کې، او زمونږ مادری ژبه چې کومه ده هغه راجستانی ده. مارواڑی مونږ ورته وایو، مونږ کور کې هم دا خبر استعمالو. او 1947 چې کله دا سلسله روانه وینو، دا مونږ مشرانو مایګریټ ټو پاکستان، نو بس هغه نه پس سمدل ته یو دا زمون کاسټ بابر دی، دا مهدی حسن صاحب کاسټ هم بابر دی، نو هغه سره هم زمون یو رشتہ ده داسې د وطن په مناسبت باندې. او زمون مشرانو ور سره ډېر وخت تېر کړی، محنتونه یو ځای کړي دي. لاهور شاهدرا مونږ ورته وایو، بېزیونو کې هغه په یو ځای وو. خان محمد، شفیع محمد او زما د نیکونو نوم دی رونه ودیو. نو زمونږ فیملی چې کوم ده، بیسیکلی یو میوزیکل فیملی ده الحمدلله. ما چې سرګ کھلاو کا، نو زما ماماګان مې هغه هم په موسیقي کې یو غټ نوم لرو. شپې خبر کې استاد امانت علی سلیم زما یو محمود، شرافت، شاهد، بلال، دا ټول زما ماماګان دي. لکه زما مکمل وای کنه چې دواړه لاسونه په وړو کې یو
Ah
موسیقی د گوالیار کورنۍ د خیال گایکۍ یو انداز مو واورید. آصف حسین وایي د موسیقۍ د زده کړې لپاره فطري صلاحیت او شوق ضروري څیزونه دي. د ده په خبره په خپل کور کې هرې خواته موسیقي او د دې هنر خبرې وي، نو همدا وجه وه چې له ورکوټوالي له سندرې او ساز غږولو سره مینه پیدا شوه. حسین زیاتوي اولنۍ زده کړې د مینډولین چې د تار یو ساز دی پیل کړې، خو هغه ورته ګرانې وویسېدې او له خپل پلار یې د هارمونیم یا باجې زده کړه شروع کړه.
تاسو زده کړه چې ونه کې بیا نشي کېدی. اوس زه ډېر ښه موسیقار یم، خو زما زوی ما نه زده کړې کوي او ما ته نه ګوري چې زما پلار څه کوي. هغې ماحول نه فائده نه اوچتوي. د دې مطلب دا دی چې دا هر څه انسان کې په خپل ځان کې دي. هغه څومره شوق لري د میوزیک سره او هغه څومره طلب لري، څومره جنون دی پکې چې دا موسیقي زده کړي. زه څلور کال وم او دا یو ډېر انټرسټنګ خبره ده. زما نیکه استاد خان محمد مونږ پنډې کې اوسېدو، هغه وخت بیا مونږ په خبر ترال. نو هغه وخت زه خپل پلار په غېږ کې وم او هغه هارمونیم غږول، ما هغه ته ویل چې بابا زه به غږوم لږ ما ته پرېږدی. ما به هسې طرزونه جوړول چې پتہ نشته ما به څه جوړول، څه به شاعري به ما کوم. زما شوق د څلورو کالو نه د میوزیک سره، بیا چې زه د اوو کالو شم بیا ما مینډولین شروع کوم. مخکې امانت استاد سره زما خو بس دومره پکې مخکې لا نړم، بل چې ډېر ګران انسټرومنټ دی. بس هغې نه پس ما بیا بابا چې کوم وو محمد اسلم نومېدو او خدای دې وښي، نو هغه هم ډېر ښه وخت تېر کړی وو خپل مخکې هغه استاد طفیل نازی صاحب سره. بس اته کال هغه سره هغوی تېر کړه. دا څومره هم نمونه چې تاسو پاکستان په میوزک انډسٹری کې اورې هغه ټول سره هغه کی بورډ هارمونیم نور سره مرسته کړې وه. نو هغه بیا کی بورډ غږولو، نو زما شوق کی بورډ غږولو سره، هارمونیم کی بورډ دغه شیزونو سره زما شوق.
Thank you.
آصف حسین پر کی بورڈ غغولې د پیانو د یو ټوټم او اورې دا اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه دا داونه پکې د پیښور د همدې ځوان موسیقار او میوزیک ارینجر آصف حسین د هنري ژوند پاړه د خبرې اوري دی. وایل هارمونیم سره سره خپل پلارا د کی بورډ زده کړه هم پیل کړه او وروسته د پاکستان په کچ د کی بورډ لیوا نومیالی غغونکي استاد اختر سره شاگرد شو. آصف زیاتوی کی بورډ یو الکترونیکی آله ده او یو هنرمند کولی شي چې پر یو وخت بیلابیل سازونه او ریتمونه پکې وغږوي.
زما بابا جان کو نو ما وین چې دا مطلب د سترینګز د انسټرومنت نن دا لګ ما ته اسانه ښکاره شو. بیسیکلی خو کوم وګورو کنه نو 12 نوټس دي او ټول دنیا کې د موسیقي قسم را هم جوړي دي هغه عمده 12 سرونه دي. دا د سرونه پکې ښکاره دي او ما ته پکې اسانتیا محسوس شو. ما دا تین کړه چې دا بزنر از د کمزر د دې کې مشکلات د کی بورډ استاد چې کوم دی ما پلار دی او دا غو نه پس کوم دی اختر سے ما استاد دی او د پاکستان یو ډیر غټ استاد تیر شوی دی خو دې نو دوی دی نو بس هغه سره ما شاګردي کړه او هغه سره ډیر مینا او محبت او بیل بس یو وخت تیر شو خو ډیر کم وخت ما لې را کړو. ما بس هغه ډیر کم وخت کې چې څنګه ما نو ډېر په ګرانا باندې ما ډېر کیبورډ چې کوم دی دا پیانو نه کنورټ شوی دی. پیانو چې کوم دی هغه یو سټرینګ انسټرومنټ دی خو هغه کې پردې چې کوم دی ښکار دی هغه نه کنورټ شوی دی. پیانو غول دواړو لاسونو نه بغیر نه کیږي او کیبورډ کې بیا داسې هم دی چې تاسو دوه سازونه هم مکس کولی شي. دا خو یو الکترونیک انسټرومنت دی کنه په دې کې تاسو دوه سازونه هم مکس کولای شئ. بیا لیفت باندې چې تاسو غواړئ چې بل څه وګورئ لکه بیس گیټار شو یا شاته پیډ کارډ شو پکې تاسو نور څه غول غواړئ نو دې سره تاسو دواړه سازونو نه فائدہ اچولای شئ. یاما یو سیریز دی 970 یوز کوم. دې نه علاوه نور کمپنیز هم شته کارډ شته رولینډ دی بریک اس مطلب کی بورڈ تو ورک سٹیشن یو ارینجر او بل سینٹیسائزر ما سره چې کوم دی هغه ارینجر دی هغه کې تاسو ملکا ایٹ دی ٹائم تاسو ریدم هم استعمال ول شي ایز ا سینٹیسائزر هم یوز کول شي هغه ارینجر سره دی.
پشڑق بارانو درت لو کو چل رات لو زو یاران پوہ پچلو کو چل رات لو ہنسی میں خپا باجی تمات نکڑا ہنسی ربا میگی کی وان جستو ہنسی میں خپا باجی تمات نکڑا ہنسی ربا میگی کی وان جستو بشرف بارانو درت لو کو چل نہ رات لو زو یاران پوہ پچلو کو چل نہ رات لو ہنسی میں خپا باجی تمات نکڑا ہنسی ربا میری کیوان رستو ہنسی میں خپا باجی تمات نکڑا ہنسی ربا میری کیوان رستو دلتا میں پل پا عجیب غندی کی سوروانو دلتا جوان دن چاپ بدلو اندازو روانو ماد مجلس یو یار لیدو چے پسل گو روانو سواد کا بل کوٹا خبر ولو خوت چل نرات لو ټول پښتون یو ځای کولو خو څه چل نه راتلو هسې می خپا او باجی تماته نکړه زڑگی دی س خبر نہ رات لو یار دمڑو دشوند دی دی س خبر نہ رات لو تدا سلاڑے چبی خی دی س خبر نہ رات لو او مسافر زڑ سی زلو خو س چل نہ رات لو دامی رات زڑ ٹکور ولو خو س چل نہ رات لو ہنسی میں خواہ باجی تمات نکڑا ہنسی رباب میں غیقی وان جس تو ہنسی میں خواہ باجی تمات نکڑا ہنسی رباب میں غیقی وان جس تو
اوریدن کو د آصف حسین په موسیقۍ کې جوړا د کرن خان سندرمو واوریدا. کرن خان وایي د زیاتې سندرې هم آصف ورته جوړې کړې دي. د کرن په وینا د آصف د هنري اصلاحاتونو له کبله پښتو سندره ماډرنه او ښکلې شوې ده.
زما تعلق ورسره د 2008 نه دی. د اولنی البم نه ډېر د زړه نه کار کوي. دا د چې لږ موډي دی موډي دی چې موډي نه نو بس بیا کارونه لې ٹھیک نه ترې تقریبا ټول کار زما د دغوتو نو وته لیدې. دا آصف حسین په خپل باندې زداوې مچې دا ډېر صلاحیتونه دی پکې کنه. یوازې دانه چې کیبورډ غږی هارمونیه ور سره مخ غږی بیا پرې د مهم پويږي بیا د نور سازونو په باج باندې مهم پويږي ور سره خو هنرمن سندرغاړی هم دی په ناسته ولاړه هم پويږي. پښتو میوزیک باندې بلا احسانات دي ځکه چې د پښتو دغه پکتیا زازی دغه کم ردم چې دی ټیکه چې ده دا دا کمپیوټر ته راوړله. تاسې د ماسټر علي حیدر صاحب په برکت باندې تینګړه کمپیوټر ته راوړله. د پښتو چې کوم تالونه دي د ردمونو آصف جان ډېر زیات کار کړی دی. یو ښه ملګری دی. داسې یو ښه پلار دی. یو ښه ورور دی. یو ښه بچی دی. ډېر ښکلی کار کوي. زه ورته دعا کوم چې الله دې ولله ډېر عمر ورکړي او تر ډېره دې زمونږ سره.
دا میوزیک ارینجر آصف حسین د کار په اړه مو د سندرغاړي کرن خان خبرې واورېدې. آصف وایي په کیبورډ پښتو ردمونه او په کې سندرې جوړول ورته په اوله کې ګران وو خو اخر په دغه چاره کې بریالی شو او اوس نه یوازې د ده بلکې د نورو میوزیک ارینجرانو کارونه اسانه او تر پخوا ښه شوي دي. آصف زیاتوي د پښتنو سیمه یې خوښه ده او دی به د پښتو موسیقۍ د لا غني کولو خپلې هڅې جاری وساتي.
دادرا او کیروا د پښتو لپاره هم چې کلم کمپیوټري یا د سیکوینس میوزیک کولا نو موږ ټینګړې تا او چانچل تا او دیو تم نو دم رکو جنا ور کولا ول چې هغه ډېر په ګرانا صف کی مثال په تور ٹھیک 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 اگر آخو دیکھو نشکو مونگا کولی جانا آگا کانٹائز میوزک مونگا کولی ایک مشکلات مونگا لکہ مونگا تنگڑے تپارا با یو ردم ریکارڈ کولو کوشش کولو نو آگا انتا بیا دازر شوا دا دیر مشکل ترین جو لمحات ما دکھانا چرا با سنگا کو بس مونگا یو کوشش شروع کر بیا کانٹائزیشن کی میں آف کڑا نو بیا میں تنگڑے بگا چال میں پکے ریکارڈ کو آگا دیر پا بہترین اور دیر خر طریقے سے ریکارڈ شو اگر کہ مونگ نوٹ انسٹرومنٹس مکس کو لگا کک سنیر آگا بیا تبلا دفنا پرکیشنز کے بیا ٹیمبرن لگا شیکر وغیرہ دا ٹول مکس اپ چکو نو آگے نہ بیا ہوں تنگڑا جوڑا کا زتا سو ہم کن کی تنگڑا اور دادرا کی سفر دادرا یو دس رگن پی اور تنگڑا چکم دا دا لگ سوئنگ دے نو تو سوئنگ میوزک پہ جب کے دا دیر مشکل ہوتا نا ٹک یو دا کوشش ہو کر یو خشیز اور دن کو تھا منگا پیش ہو اور پکی پختون کار ہے میوزک کے نہ خبر ہم نہیں چاہیے انڈین دے یا دا پنجاب سے تعلق دے دے لکه زه خو ځان ته دومره غږ هنرمند نه وایم او نه کله به وایم، خو یو کوشش زمونږ دا دی چې یو ښه میوزیک او یو ښه آرټسټان مونږ انټروډیوس کړو. زه په دې ډېر خوشحاله یم چې د پښتو میوزیک لپاره ما دومره کار کړی دی، ډېر څه زده کړی دی د دې خاورې نه، او زه دا غواړم چې د دې خاورې خدمت وکړم.
په سندرې جادوګرې خپرونه کې مو اوریدونکو د موسیقار او میوزیک ارینجر آصف حسین د ژوند او هنر په اړه د ده او د یو ملګري یې کرن خان خبرې واورېدې. د خپرونې په پای کې هم آصف حسین جوړ کړی د ګلپاڼې له دې سندرې خوند واخلئ. زه هارون باشا اجازه درنه غواړم په مخامخه.
مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا فلسفه ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس